میلیونه افغانان په نسماره ندی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. اوس به ورشو کندهار ته. له کندهاره روسیې ته د انارو صادرات پیل شوي دي. د انارو شل ټنه معموله د افغان کارت په نوم د حکومتي شرکت له لوري پرون صادره شوې ده او لومړني لاری د موسکو په لور خوځېدلې تمه ده چې دغه په انارو بار لاری د حیرتان او شیرخان بندر له لارې د مرکزی آسیا هیوادونه بیا لغیر ځای ماسکو ته ورسیږي.
د افغان کارت په نوم حکومتي شرکت وایي روسیې ته له کندهاره د شل ټن انارو د صادراتو لړۍ پیل سوه. د دې شرکت مسؤل محمد قسیم ابراهیم وایي د کندهار له انارو وروسته د سیمې هیوادونو ته د جلغوزوی په ګډون د یو شمېر نورو محصولاتو د استولو پلان هم لري.
په دې وتوانېدلو چې اوله محوله چې شل ټن شاوخوا کیږي د کندهار د ارغنداب هغه به اوله درجه انار په څه پیکې په هغه سنډرډ پیکې د مسکو هغه هم برابر کړي او بله شش کال ان شاء الله رحمان موږ تر دېش او تلویش ټن جنغوزی هم شش کال ان شاء الله استو.
بلخوا د کندهار د سوداګری او پانګونې خونې مشر محمد صدیق مومن د نړیوال مارکیټونو سره د افغان سوداګرو نښلول او د تازه میوې دغه ډول صادرات د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې مهم ګام بولي. د نوموړي په وینا هڅه کوي د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو سره هم اقتصادي راکړه ورکړه زیاته کړي.
موږ کوشش کوو چې خپل خلک ته څنګه کار پیدا کړو او څنګه خپل په صنعت کې په معدن کې او په وارداتو کې په صادراتو کې ډېر کوشش وکړو دای چې صادراتو کو او خپل بالون درې ځای ورسو چې هم په انډیا ته ځي که نورو ملکو ته ځي. زموږ دغه صادرات زموږ لپاره صادرات لوی ګټه ده نور لاسته راوړنه ده.
په ورته وخت کې د کندهار سوداګر د وچې او تازه میوې د صادراتو په برخه کې لنړۍ په ځانګړي ډول لګاوندو هیوادونو سره د اسانتیا او د رامنځته کولو غوښتنه کوي. د کندهار د وچې میوې د اتحادیې رئیس حاجي عبدالحد وایي که حکومت بهر ته د افغاني محصولاتو او تولیداتو د لیږد لپاره لارې چارې ولټوي د سوداګرۍ په برخه کې ستاسو ستونزې به حل شي.
دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې نن زموږ انار و روسیې ته صادرات کوو. خدای پاک دې نور هم پرمختګ پسې ورکړي چې زموږ نور مالونه هم پرمخ باندې ولاړ شي. خو یوازې دا نه چې موږ صادرات کوو، صادرات په هغه صورت کې زموږ د پرمختګ کولای شي چې زموږ وزارت زراعت زموږ په زراعت کې زموږ سره خپلې ګامونه واخلي.
روسیې ته د کندهار د انارو صادرات په داسې حال کې پیل کیږي چې دا مهال د سپین بولدک چمن دروازه د هر ډول صادراتو او وارداتو پر مخ تړل شوې ده.
اوس هم ازادي راډیوي مجله واورئ.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه په دې خبرونه کې. د هلمند تاریخي ځایونو ته اندیشنه
پر ولسونو پورې ادا ده چې هغه به یو ساتي او همکاري به ورسره وکړي ساتنه به وکړي. پر دولت ادا ده چې ویره غوي.
د ختی سربي بهیر غونډې غوړېدلې
نو وکی شاعران راځي او ډېره په زړه پورې شاعري کوي.
شیر حمله
د دمینې کې تخنون کې کیفیت په چې پیدا شي زرغونی کې زرغونی کې غزونې کا غزيږي او پسخيږي او ډيريږي او ترپيږي.
د سمون کتابلونځي مسول مصطفی سمون
نسبتا په خوانه لګلګ او د کتاب غوښتن کې لیک شوی دی.
په دې مجله کې بدا ووري چې هغه مجله چې شپږ اتیا ګڼې چاپ شوي درېدلې.
هغه نشرات چې موږ په مینه مجله کې کول فکر نه کوم که اوس د هغې دپاره شرایط مسایل دي.
او د خپرونې په وروستیو کې
ډېرې پاکې اوبه دي، دواړه طرفه ځوړوبي تشکیل شوي دي، میان په کې پریمانه دي، مرغان هم شته په کې.
د پوسته کلا تر غاونی چاري دري دليدي. د دې کلا تر غاونی چاري دوه کاله مخکې پیل شوې. بیا د سیمه هغه وخت په هلمند کې د جګړو له امله د بيځای شبي او په مرکز بدله شوه. د لشکرګا شهر په جنوب کې دا کلا چې د افغاني پر سلګوني عکس خپور شوی د تیرو دولسیزو جګړو زیانمنه کړې ده چې رغاونه غواړي. د ځینو تاریخي روایتونو له مخې دا کلا شاوخوا 3000 کاله مخکې تر میلاد ودانه شوې ده. یو شمېر روایتونه بیا وایي چې تر اسلام مخکې د ساسانیانو په زمانه کې جوړه شوه، خو بیا بیا جګړو زیانمنه کړې ده. د ځینو په باور دا کلا تر اسلام وروسته د عربانو د برید پر مهال زیانمنه شوه. وروسته په اسلامي دوره کې د غوریانو او مغولانو په وختونو کې د دې کلا ځینې برخې ویجاړې شوې او په تیرو څلورو لسیزو کې ناکراریو، جګړو او نه پاملرنې دې تاریخي سیمې ته زیان اړولی دی. د بست کلا په اړه د ابوالفضل بیهقي په تاریخ کې چې له ننه شاوخوا 900 کاله مخکې لیکل شوی دی راغلی دی.
د ښار ته راغلو له ډېرو هیلو سره په چټکۍ روان وو. نوو ځایونو ته مو سترګې وراوښتې. د زړو دیوالونو تر یوې اوږدې لړۍ پورې ورسېدو. د دیوالونو په منځنۍ برخه کې له یوه لوی صوف څخه تېر شو. دواړو لورو ته یې برجونه وو. کوټې له لویو او سورورو دیوالونو ودانې شوې وې. وړاندې یو مستطیل ډوله احاطې ته ننوتو چې څلور لورو ته یې دیوالونه ولاړ وه. په منځ کې چوتره وه. په دیوالونو کې د ورانۍ نښې لیدل کېدې.
د بست کلا دیوالونه تر 6 متره پلن دي. د دې کلا یادونه په فولکلوریکو کیسو کې هم شوې ده. د پټې خان بړیڅ د نقل مشهوره ناره ده: که دوی دي کلا بس دروازې دي، پر یو پټې خان وزي، پر دا بلې د مور سوي ناری دي. د بست کلا په ګډون د هلمند اوسیدونکو د دې ولایت تاریخي ابدو ته اندېښمن دي. د چارواکو نه پاملرنه، طبیعي پیښې او د خلکو له لورې غصب هغه درې نوي لاملونه دي چې د هلمند لرغوني ځایونه یې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور د صادق رښتینی په راپور کې.
فریدا محمد او سرګل د هلمند په مرکز لشکرګاه کې لرغوني بست کلا ته څیرمه کروندګر دي. دوی وایي د حکومتونو نه پاملرنه، طبیعي پیښې او د ولسي خلکو لخوا غصب او زیان اړولو لسګونه تاریخي ابدي د ویجاړېدو سره مخ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د تاریخي ځایونو ساتنې او بیا رغونې ته پاملرنه وکړي.
مخکمدي نو غته ولستونه دا یو په لدوري واول بل پرېستا واړل شي. دولت نه دی راغلی چې مخنیوي خاص بیا غره ځای شاو حکومت دا وته او یې خاص اصلي یو
کلا د چی زرګونه کاله لرغونتیا لري. په تیرو څوکلونو کې په پرله پسې توګه د دې کلا ډېری برخې نړېدلې، کیندنې پکې سوي او شاوخوا ځمکې غصب سوي دي. دا کلا چې د اسلامي دورې څخه هم پخوانی قدامت لري، د انوشیروان بچا کلا هم بلل کیږي چې اوس د ویلوی غونډې پر سر نړېدلې آثار معلومیږي او په لاندنۍ برخه کې مشهور ششک ولاړ دی چې د احتمالي نړېدو په خاطر نس په خښتو پوښل شوی. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې د دې کلا له شروع څخه چې د هلمند سیند چپه غاړه ده، بیا تر لشکرګاه ښار پورې په لسګونه زړې کلاګانې ودانې وې چې اوس یې ځای د هستوګنې کورونو او زراعتي ځمکو نیولې. د بست کلا لیدو ته اوس هم هره ورځ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو سیلانیان ورځي، خو ځایي اوسیدونکي وایي دغه کلا ته ورغلې لار خامه او هلته د ورغلو سیلانیانو لپاره هیڅ ډول امکانات نه دي برابر سوي.
دا کلا خو ډیر تاریخي ځای دی د افغانانو لپاره، نو دلته دغه میلایانو لپاره ځای او دغه نه دی جوړ، نه یو پارکینګ څه، نه یو بل شی شته. نو موږ د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې ام کلا وساتي، ام د میلایانو د لپاره وسایل برابر.
دې کلا ته چې دغه د شګا د بازار څخه د میلایانو راځي، په اشتها لارو لیکه او دا ورته سمه سي، دا ورته منظمه سي، دا دلته یو پارکینګ و دا سې او شته میلایانو د لپاره د دات تاریخي ځای چې بایش په دې باندې په دروازه باندې یو څوک په ټکس کې سره راځي.
په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابدو د ساتنې امیر حمد الله مدثر وایي د تاریخي ابداتو ساتنې ته لومړیتوب ورکوي.
بس دایونه د شش د هم د تخریب سره مخامخ دي او خود دغه د کلابس تا یا کلا دا هم بعض دایونه د تخریب سره مخامخ دي. وچ کانو کې تقریبا در څلوېشتو څخه زیات کورونه دا علاقه مګر د مکمل تخلیه کړل.
د هلمند ځای طالب چارواکي په داس حال کې د تاریخي ابدو د ساتنې را کوي چې د دوی د اوسنی حاکمیت په لومړی ورځو کې د دې ولایت د ګریش د تاریخي کلا د نړېدو او پر ځای د یوې مدرسې د جوړېدو راپور نخپاره سول. دغه راز د پخوانی حکومت پر مهال د 14 میلیونه افغانیو په لګښت د بوسکلا اړوند د 15 تاریخي ابدو د بیا رغونې چارې پیل شوې وي چې اوس نیمګړي پاتې دي.
په هلمند کې د بوسکلا په ګډون لرغونې ځایونه رغونه غواړي. د ژوند د بوست هم دوی دروازې وي، په یوه راخلو په بله ولاړو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
په افغانستان کې یو بل ادبي بهیر خپلې تړلې وزر پرانستل. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر چې له څه باندې یو کال راهیسې بند و بیرته فعاله شوی. جزئیات د فریدې سیال په راپور کې.
په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر غونډې بیا غوړېدلې دي. د دې بهیر غونډې چې پروس کال د اګست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته درېدلې وي، په وروستیو اونیو کې په منظم ډول اونیزې غونډې روانې دي. د دې بهیر مسؤول ضیاءالدین همتمل ازادي راډیو ته وویل چې اوس د دوی په غونډو کې ځوانان ډېره برخه اخلي.
تقریبا 20-30 پورې کسان راځي، ځوانان راځي، او تر ټولو ښه خبره دا ده چې نوي ځوانان راځي، نوکي شاعران راځي او ډېره په زړه پورې شاعري کوي.
د ختیځ ادبي بهیر غونډې د جمعې په ورځ د سهار لخوا په جلال آباد کې جوړېږي. د دې بهیر نوې غونډې نقد، لیکچار او مشاعرو ته ځانګړې شوې دي. له همت مل نه اورو.
موږ یو ونی لیکچار ته ځانګړې کړې ده چې هلته به یو استاد راځي یا یو ځوان راځي، یو لیکچار به وړاندې کوي. هغه یوازې په ادبي برخه کې نه، هغه په هر برخه کې، مثال د ارواپوهنې په برخه کې، موږ د طب برخه کې، په د حقوقو برخه کې، هغه لومړني معلومات چې دي هغه باید ځوانانو سره شریک شي، او ادبي برخه په کې بیا ډېره ده. بله خبره دا ده چې بیا بله اونۍ کره کتنه وي. کره کتنه یوه اونۍ په شعر یا نظم، او بله اونۍ بیا په منصور یا داستاني ادبیات وي.
ختیځ ادبي بهیر په 1991 لمریز کال کې پیل شو. تر اوسه یې د نقد او مشاعرې ترڅنګ د لر او بر یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو لپاره ستاینې غونډې جوړې کړې دي او د کتابونو مخکتنې کړې دي. دې بهیر په تیر شاوخوا لس کلن بهیر کې تر اوسه 4,500 اونیزې ادبي غونډې او مشاعرې جوړې کړې دي.
د ختیځ ادبي بهیر غونډې له تیرو 8 اونیو راهیسې په پرله پسې ډول روانې دي. د شاعر ډاکټر منقادر رحمان رودوال شعر لرو. دوی خپل دا شعر ازادي راډیو ادبي مجلې ته په خپل شخص ثبت کړی، پیرزو کړی.
کیفیت یو ورځ بلمر را پورته پټ شي، او یو ورځ بلمر یوانی زرا ټیک شي، او ژوندون ته به د پای سپرغۍ کیږدي. چې هر څه له لویې ما سوا لمبه شي، مځکه ختمه شي، اواره شي، ګیره شي، لمر له ډېره تاوه وسوسې غوزه شي، انس و جنس له هرې خواوې نه راټول شي، او ماده او مانا دواړه هسې تول شي، وجودونه جسدونه ګردله شي، او د نسل د بقا فلسفه مړه شي. دا د عقل تقاضا ده چې دا وشي، او په لوی درس پسې لویه فنا وشي. دا روحونه چې پستر ګولیدای نشي، دا بوال وزي کیفیت، دا بدیت ته جنتونه چې پستر ګولیدای نشي، دا براشي مرحله د وجودیت ته. سبا ما تعالی رډیر یا بل ته کم شي، سبا خاور سبا څل خاور سم شي، مایرونه چې پستر ګولیدای نشي، را پیدا به مجسم شي، منظم شي، سبا حساب علی به محسوسیږي، تیر هیر زمانه به راويخيږي. مزب خپل مینې دی سوچ مخسته، دا د مینې کې تخنون کې کیفیت پچی پیدا شي، زرغونیږي، زرغونیږي، غزونه کا غزيږي، او پسخيږي، او ډیریږي، او ترپیږي، او تپیږي. نه یې مرګ شته، نه یې ویره او نه هیره، غلبې وی یوله بل ډیره، مجزاد وجودونو له کیفیت مراد قیمتون لا فتا، چې له روح دې نه څیره لري نه جسم، له خلص واحد تعریف لري نه اسم. دا به څنګه 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 وي
او څنګه.
ازادی رادیوی مجله ل ازادی رادیو څخه خبرې د خبرونې په برخه کې کتابونو ته مخه کو. په هغه ټولنو کې چې ډېر خلک سواد لري او د خلکو اقتصاد هم بد نه وي، ډېر کتابونه پلورل کیږي او خلک ډېر کتاب لولي. د احصایو له مخې هر کال د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نړۍ تر بل هر هېواد ډېر کتابونه خپرېږي. ورپسې چین، بیا بریتانیا او څلورم جاپان هغه هېوادونه دي چې ډېر کتابونه هر کال پکې چاپېږي. د راپورونو له مخې هند هغه هېواد دی چې د کتابونو د لوستونکو شمېر پکې زیات دی. د دې هېواد نفوس زیات دی. د سږکال د احصایو له مخې د هند نفوس تر چین لوړ شو. په افغانستان کې د کتاب د لوستونکو شمېر د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته کم شوی او د خلکو د اقتصاد د کمزوري کېدو له امله د کتابونو د چاپ چارې هم ټکنۍ شوي دي. خو په کابل کې سمون کتاب پلورنځي تازه څلور نوي کتابونه چاپ کړي. د دې خبرندوی مرکز له لوري د طالبانو تر بیا واکمنۍ یو کال وروسته په ټول کال کې څلور کتابونه چاپ شوي وو. د جمهوریت په وخت به د کتاب پلورنځي په کال کې شاوخوا 30 کتابونه چاپول. د سمون کتاب پلورنځي له مشر مصطفی سمون څخه به واورو چې نوي کوم کتابونه خپره کړي دي.
یو عام اړیکې او ژورنالیزم سبې ګرامر انځور ته حیوانات نوري ریسپا او تاتنګ د ادبیات تاریخ.
د دې کتابونو لیکوالان څوک دي؟
پښتو ادبیات تاریخ په هندوی محمد فهیم بهیر ده او د ګرامر انځورم د فهیم بهیر په هندوی فهیم بهیر او د اماړی کې ژورنالیزم سره په هنیار نور جمال ورداګ ده او د حیوانات نوروي ډاکټر شیراقا.
د پښتو ادب تاریخ تدریسي کتاب ده؟
او تدریسی دا په پانتون کې تدریسی دا چې دریم سمستر کې داسې تدریسی.
ډیر وخت شو چې د کتابونو چاپ درېدلې وو یو ډول په افغانستان کې. څنګه اوس بیا په غوړېدو دی چې تاسو د کتابونو چاپ کړی؟
په خو هم مثلا موږ کتاب چاپو زر ټوکا اوس هم هغه ته لګاغه ورکړې 500 ټوکا چاپو. ځینې وخت کډیر مجبور شو حتی 200 ټوکو 300 ټوکو تایم راغسته وو. نسبتا په خو نه لګ لګ او د کتاب غوښتن کې لیک خسوی دي او دا هغه ارتیا لري نورم چې دې برخه کې کار وشي.
له کابل پرته ستاسو چاپ شوي کتابونه په روسیو کې په کومو سیمو کې په کومو ولایتونو کې نسبتا ډیر خرڅیږي؟
دا په ننګرهار ولایت کې موږ پکتیکا ته لیږلي دي. پکتیا ته دغه ولایت ته هم لیږلي دي. دا اوس په دې یو مېش کې چاپ کړی دا په خوان دي چاپ کړی هغه نور ولایتو تم تل ټول ولایتو
نور ولایتونو ته وصول نه استوي. مثلا د افغانستان شمال ته، د افغانستان جنوب لویدیس ته او هرات ته او غرب ته او دغه ولایتونو ته
یا ولایت خو یو د سده چې د سمستر خلاص نه دي. پانتونو کتابونه عموما هغه وخت ډیر غلري بازار لري چې سر دي سمستري نو اوس سمسترونه په خلاصېدو دي او دلته مضمون دي. په دې خاطر هم یا ولایت دام کې دا چې بل تر هغه چې غوښتن کې کیږي نه دا کتابونه موږ چې یو کتاب ته نه شو لګلای. مجبوري چې څو کتاب د یو غوړي د هم په دې باندې هغه د کرایې بوج کم راځي هم موږ ته مسانتي ای چې زری ولګلای.
له شاخلي سمون څخه په مننه. په دې ورځو شپو کې د ملت ارمان په نوم د ځوان لیکوال مسعود رښتین ناول هم چاپ شوی دی. د دې کتاب په اړه به له شاغلي رښتین څخه واورو.
د ملت ارمان چې یو سیاسي ناول دی، هڅه پکې شوې ده چې په افغانستان کې د حکومتداري لپاره یو منظم او جامع تصویر وړاندې کړي. هغه تصویر چې له کلونو راهیسې افغان ملت ارمان لري. د دې کتاب په منځپانګه کې ډیر نور څه دي، خو په عموم کې انځور دادی چې وطن یو نوی لور ته روان دی. بچا خورا پرشتن ولې سره د وطن هرې برخې ته توجه کوي او د یو سلوړ افغانستان لپاره یې خپلې هڅې روانې کړې دي. بچا د زړونو پر سر راج او ناز کوي، ملت یې زړه ته ډاډ ورکوي چې بچا لرو، هغه بچا چې له کلونو وروسته مخې ته راغلی دی. د همدې سیاسي ناول مرکزی دوه کرکټرونه دي، تقریبا شپږ نوي صفحې لري.
تر دې مخکې د ډنګ ملت په نوم د مسعود رښتین ناول خپور شوی وو. په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چارې په تیر شاوخوا یو نیم کال کې ټکنۍ شوې دي، خو د کتابونو چاپ ورو ورو لږ لږ په غوړېدو ښکاري. د مجلو چاري بیا داسې نه دي. کومې مجلې چې د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته درېدلې لا هم درېدلې. په دې مجلو کې یوه هم د مینې مجله ده چې له 1981 کال را په دې خوا یې شپږ اتیا ګڼې د طالبانو تر بیا واکمنۍ پورې چاپ شوې. په 2005 کال کې د دې مجلې څو ګڼې میاشتنۍ خپرې شوې چې تر سلو ډېر مخونه یې لرل. د مینې مجلې مسؤول مدیر عزت الله ثواب زما همکار اکرام الله اکرام ته وویل چې اوسنیو چارواکو ده ته نه دي ویلي چې دا مجله مه چاپوه. نو څه شی د دې سبب شوي دي چې د مینې مجله چاپ نه شي؟ له ښاغلي ځواب څخه یې اورو.
د مینې مجلې د زنډ د خپراوي بېلابېل لاملونه دي، خو تر ټولو ستر لامل خو دغه د نظام بدلون دی چې مخکې د بیان ازادي او یو څه هغه نړیوال ملاتړي بنسټونه وو. همدارنګه دغه د چاپي خپرونو بازار چې څه موده مخکې هم ټکنی شوی، ځکه و چې د ټولنیزې رسنۍ عامې شوې او ډیرو خلکو زمونږ تاسو وطن کې خو د مطالعې فرهنګ هم دومره عام نه و او دومره پیاوړی نه و. نو یو څه بازار سست شوی او بیا چې کورونا پسې راغلله او بازارونه هم بند شو، او بیا اوله کې به مونږ دا مجله په پېښور کې چاپوله په هغه اولو کلونو کې، بیا دا د تګ را تګ مسایل هم شو. کابل کې بیا چاپېد وروستیو کې ګران هم تمامېده او بازارونه هم خراب وو، او چې وروستیو کې دا بدلونونه راغله او سانسور راغی هغه کې خو فرزن د ښځو مسایلو مراکېوې پکې، د هنرمندانو، د سینما، د بشر حقونه او نور بېلابېلې برخې لوبې او هغه پکې وي. نو هغه اوس چې کوم محدودیتونه دي دا غم د دې لامل شوی دی چې څه وخت دپاره صبر وکړو.
فکر نه کوي ځواب سب یو ډول خود سانسوري هم رامنځته شوی او سناسه خاید نظام کوم حاکم نظام چې دی تر ډېره په دې برخه کې په لومړیو کې فشار نو موجود، خلکو یو ډول خپله بزان باندې خود سانسوري وکړه. د رسنۍ والا کم دغه مینه مجلم یاد کو لږ تر لږه د نوي نظام 15 میاشتې یو کال او 3 میاشتې وشوي، په دې موده کې هیڅ چاپ نشوه، یو ډول خود سانسوري نه ده موجوده؟
شته شته، یو ډول ویره خو مخکینم او کسام مونږ تر ډیره ما خپل هڅه کړې ده چې هغه پاغه مخ کې وخت کې چې مونږ کوم نشرات کړې دي، یعنی هغه خپل به ترپی نه پیلتوب هم ساتلې وو. هغه وخت کې مونږ د سينو چې کني هغه نظام کې نشرات یا خبرونه کولې د نظام په ملاتړ نه، کله کله به د نظام په ملاتړ هم پکې کما هغه لیکنه او مرکه خبره شي، خو ډیر کله به مونږ هغه خلکو سره مرکه کولې چې هغه به فساد، غصب، ظلم او دغه هغه چې وو هغه فرزند واک انحصار او نور کنه چې دا هغه تیر حکومت کې هغه اوشته رسیدلی دا شیان، دا هغې په ضد هغه مونږ لیکنې او شعرونه او مرکې خپرولې او کیسې هم خپرولې، راپورونه مونږ خپرول. او همدارنګه د طالبانو په ملاتړ په هغه وخت کې چې د طالبانو نظام نه مو، د طالبانو په ملاتړ به هم پکې ځینې د دو هغه مثبت ټکي چې وو هغه به پکې خپاره شوي او د دوی په رد کې به هم خپاره شوي. خو اوس چې مونږ دغه وضعیت ګورو، د یا خود سانسوري به مې خو مونږ چې دا وضعیت ګورو چې یعنی په پرزن په فیسبوکي پوسټونو باندې یا په شیروبونو باندې خلک هغه کیږي، ګواخل کیږي، یا پرزن هغه ورته سپارښتنې ورته کیږي کنه چې دا شیان مکوئ. نو هغه نشرات چې مونږ په مینه مجله کې کول، نو فکر نه کوم که اوس د هغې دپاره هغه شرایط مسایلی.
د اطلاعات فرهنګ مسولینو سره کله ناست هم کړی په دې اړه ورسره غږېدلی یاست؟
نه ولا، د اطلاعات فرهنګ مسولینو سره ناست نه یم، زه لا په دې نه یم پوه شوی چې دوی به هماغه جواز چې موږ مخکې د جمهوریت په اولو کلونو کې یا د موقت ادارې په پیل کې په 1922 لمریز کال کې مینې مجلې د فعالیت جواز د اطلاعات کلتور وزارت یا د اطلاعات فرهنګ وزارت نه اخیستی وو، چې هماغه جواز به دوی ته د منلو وي که نه، بیا به دوی خپل شرایط وضع کوي او جواز به خلکو ته ورکوي. په دې هم زه پوه نه یم.
یعنی د مینې مجلې په اړه تر اوسه د حاکم نظام د لور نه تا ته څه نه دي ویل شوي چې یا بند دي یا د خلاصوي یا د وچلېږي یا د نه چلېږي؟
نه نه، داسې ما باندې کوم دغه نه بندیز نه دی لګېدلی چې ته یا مجله مه چاپوه. خو زمونږ پخپلا مونږ په 2014 کې مینی مجلې د مازیګر په نامه باندې ویب سایټ لرلو، یعنی د 2014 نه تر شل پورې مونږه د سلور کال د مازیګر .com للارې هم مینی مجله په پی ډی ایف شکل او هم نور مسایل مرکه او شین د ویب سایټ للارې خپرول. د مازیګر کتاب پلورنځي ویب سایټ چې مازیګر ګروپ چلوونکي لرل د مجلې ترڅنګ، خو هغه ویب سایټ کې ځینې تخنیکی ستونزې پیښې شوې په 2000 کې. بیا په 20 کې مونږ غوښتل چې ویب سایټ هم بیرته فعال کړو او هغه د نیوز برخه هم فعال کړو یا د خبرونو برخه، خو دا نظام بدلون راغی.
شپږ اتیا ګڼې وچلېده او تقریبا دا هغه کوم ارمان چې و هغه په نیمایي کې پاتې شو. هغه احساس د کراته وای
ولا زه خو زما خپل خدا ارمان چې مال دا سل غنی کو به ک رستا نو دا په خپلواک مجلی هغه شخصي مجلی په انفرادي شکل چې دغه سي ځان غوندې دوستانو ملګرو پر هنګیانو شروع کړي، هغه دومره ډیر دوام نم کوي. خدا هم دا د ملګرو همکاري و، د لیکوالو همکاري و، د ملګرو او هغه زمنګ به پرې فعالیت او چې سم محبوبیت هم په هغه ولس کې پیدا کړو او د خرص لارې به مونږه د مجلی د چاپ لګختم پوره کولو دفتر لګختم کله کله و ملانونه او عام اخستل او لکه د یو چا گزارشونه بم د پیسو په بدل کې نشرول. نو داسیم کېدل خو کار روانو او هغه وخت کې ما ویل چې هغه د رسنیو ملاتړي بنسټونه وو، نو کاغه نظام نم غوښتل چې د فساد ضد شایان د خپاره نشي یا د غصب ضد کنه یا د جال ضد. نو خو هلته هغه ملاتړي بنسټونه چې هغوی د رسنیو د کارکوونکو ملاتړ کوو او چا ورته سویلې نشو، نو په خلاص ټنډه باندې یا پرته له کوم سانسور او له کومې ویرې په هغه نظام کې په چارواکو باندې او په ادارو باندې نیوکې کېدای شوې.
له عزت الله ثواب سره مو د اکرام الله اکرام مرکه اورېده. له ثواب سره به پاتې شو د دوی یو شعر له دوی څخه اورو چې پکې مو خپل کور ته ورولي.
په کابل کې مې د کلی په شان ژوند دی، د وردګو د خانانو کور کې وسم، په انګړ کې یو ناک بله مڼه ده، پیغلې شوي پکې دوه ونې انار دي، د مرسلو پکې لس بوټي مسکی دي چې تر اوسه 15 رنګه غوړېدلي، دا وروستی پکې تر ټولو ګلالی دی. په یو کونج کې د چرګانو کوټنۍ ده، ور سره د برانډې لاندې تنور دی، یو اړخته د انګورو څپرګې دی، همدغه اکثر زما د ناستې ځای دی. بس که چای دی که چلم دی که کتاب دی، یو خو خامخا ملګری د ځواب دی. د کندار انځر ارزانه پیدا کیږي، له مستو په اسانۍ شمړی جوړیږي، را رسیږي شکر پیاز دے کا ڈوڈائی دا، ام دا غزمون مزا دا زندگی دا.
دا شاغلی جواب شیر ماوری دا، دا شیر دا الہام خبری دیر کیشی. یو شمیر کرکتون کی چپا الہام باور لری وائی چه الہام یوازی دا زمان پیوشی بکی نوی، د مکان په وی لحظه کې هم راځي.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
وړاندې مو په خبرونه کې د نورستان منډول ولسوالۍ ته ورولو. هلته مو د وشایسته ډنډ له تاریخي پس منظر خبرو، خو مخکې تر دې به له ملا باران واورو. د غزنی دندړ ولسوالی اوسیدونکو ملا باران په سوونو د ټایپ کسټونو ساتلی. دی وای په دغه کسټونو کې داسې هم شته چې اواز په 50 یا 40 سره یو دانه ثبت کړي. ملا باران کیسه کوي چې له ده څخه یو چا د تونس موټر په بدل کې 4 کسټې غوښتي، د مالچا نه کړي. نوري خبرې به د ملا باران له خولې په دې راپور کې واورو چې زما همکار چمتو کړي.
د غزنی اندړو ولسوالۍ ملاباران هغه چې د پخوانی ټیپونو په سونو کې سټی ساتلی او تلی په یوازیتوب کې اوري. نو وړای وای له دغه پټو سره زیاته مینه لري.
کوم وزات درنیم سو دانی پټل رما زړی پټه کنده ورته وای کندی پټل رما درنیم سو شاو خادي.
ملا باران کیسه کوي چې له د څخه دغه کیسټي یا پټه په ډیرو پیسو غشتل سوي خو نه دی ورکړي.
یو وخت زړیر کسر و ما داسي اندازن 12 کلو شاخه به ما څلور پټه ما چې یو چا وغوخته په وخت کې پونیس موټر ورسره و نه وای. هغه په وخت کې موټر هم تازه پیدا سی او غټ قیامت درلود. لکه مې حساب وای نو اتنه لکه روپی قیامت درلود. ما چې وغوخته ویل دا څلور پټه راکا زبده موټر ته درکم. نو ما ورته انکار وکم نه سم درکولای. ما ته کې بګه سب وخندل ویل وریا کزوي ما ورته مظلوم نه پکېږي.
ملا باران وای دغه کې سټو یا پټو ډیره برخه کندې دي. کنده هغه پټې ته ویل کیږي چې په لومړي ځل سپت او بیا نور پټې ورڅخه سپتېږي. دای وای له دغه پټو سره زیاته مینه ده او ډیرای پیسې پور کړي دي.
او ما خپل دوه ډیر زره کلداري دی پټې په سپت باندې ور کړی سی او چا سره پټو نو مال دې ماته سپت راکا بل پټې نه سپتومه نو بیا دوه ډیر زره کلداري می پور کړی دي.
دا نو موړی په باور چې دغه کیسټي اوس په یو نیم دوله ک افغانو یو پیدا کیږي.
د پټو کې فرق ده. کندې پټې دغه شخو عادي پټې دي 250 روپو باندې پیدا کیږي افغانو یو باندې. نو دا پټې یو نیم لک افغانۍ دوله ک افغانۍ یو پټې قیمت لري او په ډیره سخت باندې پیدا کیږي. حتی دا چې لکه دا چې یو څوک ماز در سفتایي په پټ فروشي کې یو هلته در سفتایي تا چې 50000 یو لک افغانۍ خلک پیور کوي.
ملا باران وای دغه پټو ډیرای سندرغاړي کندهاري اندي په دغه کې سټونو کې ډیرای وفاتنامې حکایتونه او صوفیانه کلامونه ویل سوي.
دغه پټینو دي عبد الله کنداري چې شهید سو دغه پټې دي اعظم په نامو سید محمد په نامو نور محمد استاد اغا محمد استاد روپ کنداري بس په دې نامو باندې دي پټې.
ملا باران وای له دغه پټو سره یې مینه ده نو ځکه یې دومره زیاتې پیسې پور کړي او بیا یې په دومره زیاتو پیسو نه دی پلورلی. دی وای دغه کې سټونو لا اورېدلو چې څومره خوند اخلي هغه نه په ټلیفون نه په سیډیګانو او نه هم په امپیتریانو کې شته.
د نورستان منډول ولسوالي اوسیدونکو وای په سیمه کې سوونه کال وړاندې سیند ته د غره له شوېدو سره یو ښکلی پراخ ډنډ جوړ شو چې منظرې زړونه وړي. تفصیل په دې راپور کې.
منډول د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لرې پرته ولسوالي ده چې د منډول ډنډ په ګډون ډېرې زیاتې ښکلې او زړه راښکونکې منظرې لري. ځایي اوسیدونکي وایي منډول ډنډ چې له سلګونو کالو وړاندې سیند ته د غر یوې برخې ښویېدو له امله رامنځته شوی لږ تر لږه اوږدوالی 3 کیلومتره پلنوالی یې له 200 مترو زیات او لوړوالی 100 متره دی. د دوی په وینا چې ډنډ ډیر خولي زړوبي رامسته کړي چې د هرې برخې لیدلې د انسان زړه ته خوښي بخي. خو کندو کفر سرک او د نورو اسانتیاو نشتون د ګرځندویانو د تګ پر وړاندې مهم خنډونه دي. انجینر محمد عیسا وحدت چې کلونه وړاندې منډول ولسوالۍ ته تللې او یاد ډنډې له نږدې لیدلې وایي
ډېرې پاکې اوبه دي. ډېره جګه ارتفاع جوړه کړې ده. دواړه طرفه زړوبي تشکیل شوې دي. ډېر د لیدلو ځای دی چې د سالانانو لپاره خو ډېر مهم ځای دی. خو چون د لارې مشکلات دي بهرني سالانان لا تر اوسه مخه نه ده کړې. میان پکې پریمانه دي. مرغان هم شته پکې خصوصا د ایلۍ داسې جوټې جوټې راځي او دلته کته کېږي او ګرځي او داسې دورانی شاوخوا ته زنګونه دي ښه پریمانه.
خو نورستاني لیکوال محمد اکبر شورماش په خپل کتاب نورستان درګستره تاریخ کې لیکلي چې 600 کاله وړاندې په سیمه کې د سخت زلزلې له امله د غر یوه برخه سیند ته خویا شوې او دغه ډنډې رامنځته کړې.
کړی دی. ښاغلی شورما چوړان دی لیکلی چې د افغانستان پخوانی او اخیرنی پادشاه محمد ظاهر د واک په اخیری وختونو کې غوښتل چې منډول ته لاړ شي او دغه ډنډ له نږدې وګوري، خو بخت ورسره یاري ونه کړه. د منډول ولسوالۍ د بانډول کلی اوسیدونکي محمد یعقوب خان راته وویل د سړک خرابوالي په وجه د دوو ساعتو لاره په اتو ساعتونو کې بهي او ډیری وختونه یې موټرې عوارض پیدا کوي او دوی په نیمه لار کې پرېږدي. د هغه په وینا چې اوس په ډنډ کې یو شمیر کسانو د کبانو نیولو او چکر وهلو لپاره د پلاستیکي بوشکو او لرګیو څخه کښتۍ جوړې کړې دي. که چیرته سړک ورغبل شي او د ګرځندویانو لپاره د ډنډ په شاوخوا کې اسانتیاوې رامنځته شي، نو په سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. په نورستان کې چارواکي بیوایی هڅې پیل کړي چې منډول ته غځېدلی سړک په اساسي ډول ورغوي او همداراز یو شمیر پانګوالو ورسره په یاد سیمه کې د پانګونې ژمنه کړې ده. د نورستان اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
تیر وختو کې هم ډیرو خلکو دې ته لیوالتیا ښودلې وه چې دلته به د سیلانیانو او ګرځندویانو لپاره یو مناسب ځایونه برابر کړي، نو هغوی تر دې وخته نه و توانېدلي. الحمد لله اوس څه پانګوالو دغلته دنخواوشا ځایونه جوړول د سیلانیانو دپاره سهولتونه رامنځته کول دپاره زړه ښه کړی دی او موږ شته چې دغې سهولتونه رامنځته کولو نه پس به دغه سیمې خلکو دپاره هم یو کار زمینه برابره شي.
د نورستان منډول ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې په خپله سیمه کې د ګرځندویانو لپاره د اسانتیاو برابرولو غوښتنه کوي چې د نورستان زیاتې درې، ښکلې منظرې، ځنګلونه، له رڼو اوبو ډک خوړونه، ځړوبې او داسې ځایونه لري چې د اسانتیاو برابرېدو سره به ورته د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو جوپې ورماتې شي چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابر شي او هر کال به حکومت میلیونونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
ازادي راډیو مجله اوري د ازادي راډیو ادبي مجله په دې ورستیو کې یو کیسه درته لرم. جلی د وړو کڅوړه ځان ته نشتې کړه، مورې د دې لاس شاته پورې وهه، غاښونه یې وچیچل، خو د چادرې شاته یې چیچلي غاښونه کله لور ته ښکارېدل. جلی د ویالې خواته منډه کړه، هلته یوه سړي د پیپسي ډبه یې واچاوه. دا د پلې لارې تر څنګ نږدې نیم متر ژورې ویالې ته ورښکته شوه. د پیپسي چیت اوسپنیز ډبه یې له یوې خوا بلې خوا سره سیخ کړه، ډبه یې خولې ته ونیو، څو څاڅکې پکې پاتې وو، هغه یې وڅښل. ډبه یې له غوړ سره وخوڅاوه چې نور پکې شته که نه شته. بیا یې خولې ته ونیو، ویې زبیښه، لکه همدا وچه پیاله همداسې وچو. لاسونه یې د ویالې پر ژۍ تکیه کړل، وچته راوخته. مور یې یوې ډلې ته د خیرات لپاره لاس ونیو، هغوی د نجلۍ لور ته وکتل. ښځې آسمان ته کسې پورته کړل، بیا یې خپلې لور ته لاس وخوڅاوه. دې لاس ته پام نه شو چې د چادرې له لاندې یې د دې خوا ته خوځوي، غورغواړي یې. مور یې ور شخ کړل. دې د موټر په هارنونو کې د مور شخ وانه ولیده. د ویالې ژی ژی ته کوس سر روانه شوه، چې شاته یې مخ واړاوه د مور د کښېناستلو ځای نه ور ښکارېده. خپلې مور ته په یوه سا راورسېده. د هغې څنګ ته یې په خاورو کې پرلتۍ ووهله. مور وسکونډله، ورته ویې ویل دا زیړ ویشته دې میراث شه، اخیر به دې په بلا سر شي. د نجلۍ مټ داسې سوی وکړ لکه مچۍ چې چلی وي. تندی یې تریو شو. مور یې د دیوال بیخ ته د سیوري خواته وڅکېده. د ویالې پورې غاړه یوه ځوان د پیپسي بوتل خولې ته نیولی و. نجلۍ ورپاڅېده. زلمی اړخ ته تنګې کوڅې ته واوښت. دا پسې ورغله. ورته ویې ویل، خیر، ما ته لږ راکړه. زلمی شاوخوا سترګې وغړولې. له پلاستیکي کڅوړې یې بل بوتل راویست. نجلۍ ته یې ونیو. دی وخندل. په لمر وهلي مخ کې یې شنې سترګې وځلېدې. ځوان د دې پر مخ لاس تیر کړ. دې شاته ټوپ کړل لکه په اوبو کې ډوب شوی چې سر راباسي. سترګې یې رډې رډې راوختې. زلمی د پیپسي ډک بوتل پر مځکه کېښود. ژر ژر روان شو. نجلۍ د خپلې مور خواته وځغاستل. د مور څنګ ته غلې کښېناسته. هغې د خیرات وړه خپل بل اړخ ته تر چادرې لاندې کړل. ویالې ته یوه هلک د پیپسي ډبی واچاوه. نجلۍ د مور خواته ورنږدې شوه. هغې پورې وهله. ورته ویې ویل، ډبی تش نه و، ورو یې کېښود، نه ورځې؟ نجلۍ خپله ژبه پر وچو شونډو لاندې باندې تېره کړه. مور ته په ناستو نوره ورجوخته شوه. دا سدی راډیو ادبی مجلې دا ګڼمو هم دومره وه. شدی وي زحمت چې بر لتاسو اجازه اخلم. تر بیا.
Amar Jesus, we're not going to